ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلی په دغه کورونو کې امیندوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سرمنشي وای پراتلونکو ورځو کې با ناتو اوکراین ته هوایی مدافع سیستم وسپاري. یانس ستولتنبرګ پرون په برلین کې دیوی امنیتي غونډې پر مهال لکیف سره دا شمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 را پدې خوا د اوکراین پر خرونو بمبارۍ زیاته کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی بیټنګ وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره فلحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ښاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهلی؟
لما خوسته رئیس می سل واج زنگ رو وحلی خو موبایل بیخی بنده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیايي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرست پایل شي تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تیرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زرو محتاجینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې د دې محتاجینو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل سوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل سوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډیری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل د طالبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د جل لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي کڅه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډلهیز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشی کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلهیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخته چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوی وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوی دی. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکاری او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونم یو موتات ازادي رادیو ته وویل:
پر خپل لار زو خولاراویان مو پتیګو او لوټولي زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي. څو وایو وروره؟
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلونکو سړی جمیله مل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته چې مه راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیګر باندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دی خدای او بیا دی دولت موږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې ایران څخه د ګډي پولې درلودو لامل ډیر معتادین پکې اوسيږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نشو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو لامل د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم د اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ضروري معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسد رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان زهنی سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او دمدغه تغییرات لوجه په مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کیږي. زر کوم مریضان چې معتاد دي، نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
بې سرپنا معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکرارېږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زرزر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزي، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري، او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوي او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوي کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي، او کور کې دا ډیر مشکله بهي. مشکلات به دایي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکي کې نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا داسې امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورکه شي؟
او انشاءالله، که مساعد کوونکی یوازې معتادي مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي هیڅکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادي تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي یو علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې، چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه څڅېدلې غوندې تورې د درې ورځې کې نه پاکېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دېرش مرضونه تثبیتېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگ چې د معتاد ده، د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري وسکې ته ګوري دیوال یا چتی هغه ته ګوري د غاښو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي دلته علایم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلې غوندې ښکاري پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکول نه شي
ایا په هدلاس
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالي نوراغاتر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدی لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اختاسو دکان یې لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړي ده دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاتسو دا بخپل د نوراغا د خلی واورو
بل سلمان ما بل دکان په نارنج باغ کې کار مکولو انډیوالان به دکان ته راغله کې بنسن یو سرګټ وي یو بل وي وختو ګره به موته جوړ کړه کار به مورته کو بس یو دم مور سره ونی او موتات شو اته 1000 روپۍ دایم په سرګټ کې دا پودر دی ورځي وهل واته کلمي وهل نو واته کالو پورې د سې چاغه 1500 کې حساب کې ډیره پیسې راځي ژوندګیم د لاس اور کښه ګورونه مې د کشران د پلان مې وزره ده دا وس سم شیشه به مې ونی مخ وهل بس د سې رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار بچر څوک کړم پاغه مم شک کولو پزان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پودر شروع کړی زی بیخي دکان ته نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې 3000 روپۍ پیشکی ور کړی د 3500 مې لګولې بمبي او شینې مې جوړ کړې ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق متراوالم وای هغه ټول دی ور واخلې چې ته پودر کې ایزا دکان څخه کوم قدم روانخلې به زغې دکان ته لاندړم ام د شنور دوه درې دکان نه ربانو ګلې کې مې بلونی وله دوه درې لکه مې پیشکی ور کړل کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوټه مې سودا لګل کار مې کو نشې مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 20000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما مم د لاس اور ک په دې رقم باندې ک ما د ابد عملی د نشانه کوله ولې بده ما د لاس هغه دکان کلو نو دومره حساب د ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن ته لاړم پلار راتېشته به نور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کو کنه ما ته ویشته به نور خارته نه ځي د کوګانو کې اوسېږي چې د دې عمل نخلاص شي نو دا عمل خو د شهر شي په ځان سره نه ګوره ما په کور کې پر دې وزره مونږ په پسل کې ګرځي ما ورو راوستې تړلې ما مور خپل ډیر دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زو دې دین څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپل دي غوڅي او عمل دې شرا باندې کوي کني یو ټیم کې مو وزره وایسته مور ترالم چې مور زه خو پودر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل په اسو تغلې موس مون خمار ته چې امام کار په سي ډيري په 200 کارم نه کيده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کيده وای هغه سرونی او بل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزره کې وره ولا مکن هغه تاوان مم در باندې ولا بچي وره ولا مال لاکه زبې 500 تیوالم شیرینی به مشي مال طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ می خرڅ کړه او زیاره نوی وړل وروره په څلورم پنځم اورځ ساډه مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزره م کې پیسې مرکړي نو دغه شغلاګان مم پکې کړی دینو کمه نشه نه کوله چې ته ماغه سر کار مو وخت سره کوله لکه محکمه چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس صدر ته مچوس بری باور امرانش چې نن ما مخه زندگی واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خو د اسلم مور ویخوي او زاړي هغه لدې عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته نه راځي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
الهی تو خوز ما زوی پا ورا و بوکی راو ساکه خدای پا خیر خپل کور تا راولی
واخزه تا ولی لا ترو سویخه ویداشا نیماش پا دا
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی ور وهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ ور وهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز نه کیږي.
ما ویل را به سي، زه څه خبر وم چې دومره به چنجېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه، داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
وا سړیه، ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو په ډرې کړه. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایې مزاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړلي نشۍ مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې، اعصاب مې مره خرابوه. سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي، زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه، ته د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې.
راځه
کمانډان صاحب، اجازه ده؟
راځه جی صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب، خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې، څه پېښه ده؟
کمانډان صاحب، له پرون رئیس مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره، دا له خوب نه وی
تراکه چې زه وګورم.
این دغه ده،
بس هم دا زما زوی ده، هم دا خپل اسلم ده.
حاجی صاحب، له بد مرغه چې دا اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشا، زما زوی قاتل شو. آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.